مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او مینا. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په حساب کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته تاسو ته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو، خو لومړی د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه. دا مهم خبرونه سر ټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالفه غوندونو اتحاد راتلونکي فروری پر اتمه په ټول ملک کې هړتال اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لکدرکسو غړو په اړه یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي، او د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د هغه هیواد یو پوځي جنرال په چاودنه کې وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان د راتلونکي فروری پر اتمه په ټول ملک کې د پیجام او روزګار بند په نامه هړتال اعلان کړی دی. د یا تحریک مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 28 د اعلان د تحریک لخوا په اسلام آباد کې د ترسره سوي دوه ورځنۍ غونډې په پای کې کړی دی. نوموړي په تحریک کې د شامل غوندونو له استازو سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړی چې په مرکز کې واکمن اوسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی و. دوی ویل چې د احتجاج لپاره یې د 8 فروری انتخاب ځکه کړی دی چې د دوی په وینا تیر کال په همدې ورځ په ملکي عام انتخابات ترسره شوي وو، او اسټبلیشمنت پکې د خپلې خوشي خلکو لپاره درغلی کړی وي او هغوی یې واکمن کړي وو. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تور رد کړی او وایي چې هغه انتخابات په پوره توګه شفاف وو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکسو یو غړیو په اړه یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي. سهیل افریدی د دسمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له خیبر پښتونخوا حکومت لخوا تر جوړې شوې جرګې وروسته د هغو کسانو تښتول غلط کار و. نوموړي وویل چې د هغو میندلو او خوشې کولو په اړه یې له ځینو امنیتي ادارو سره سوی دی، خو د په وینا بریالی سوی نه دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 12 ویلي و چې د غورځنګ دوه غړي هنی پښتین او نورالله ترین په هماغه ورځ په پېښور کې د صوبایي حکومت تر جرګې وروسته پولیسو او د استخباراتي ادارو غړو لا درکه کړې وو. د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان عورت فاونډیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې هر ورځ د ښځو پر ضد د تشدد نږدې 8 پیشي پولیسو ته رپورټ کیږي. عورت فاونډیشن په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیشو په اړه کلنی رپورټ کې ویلي چې د 2015 کال له جنوري د اکتوبر تر 1.5 له پولیسو سره پر ښځو د تشدد 2303 مقدمې درج شوې دي. په رپورټ کې راغلی چې په هغو کې یوازې 168 په رسنیو کې خبرې شوې دي. رپورټ زیاتوي چې پر ښځو د تشدد په مقدمو کې یوازې 9% تورونو کسانو ته سزاوي ورکول کیږي. د عورت فاونډیشن غړي سایمه منیر په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
خبر پښتونخوا کې دا بری کول یا رها کول چې یو مجرم رام شي او هغه بری شي، نو دا ډیر زیات دی او خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي. دا هغه ډیر ریزن دی. دا هغه یو ریزن خدای چې هغه ایف آئی آر په ټایم نه کټ کیږي، یا ایف آئی آر چې دی هغه دونو کمزوري چې دا هغه په بیس کیس چې دی هغه خارج شي. بیا په خپله تاسو ګورئ نو خیبر پښتونخوا کې دا هغه جرګه وشي، خلک خپلو کې روغ وکړي او هغه کیس ختم شي.
سایما منیر زیاته کړه چې له پولیسو سره په رپورټ شوي کیسونو کې د کورنۍ تشدد، د غیرت په نامه وژنو، جنسي زورونو او ډلیزو جنسي تیریو پیښې شامل دي. د سند رینجر ځواک وایي د عملیاتو پر مهال یې 9 اغله وژلي او د هغوی له ولکې یې 8 تښتول شوي کسان خوشي کړي دي. د رینجر ځواک لخوا د دسمبر پر 28 په یو بیان کې ویل شوي چې دا عملیات یې له پولیسو سره په ګډه په ګوټکی ضلعه کې ترسره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د رواني دسمبر میاشتې د 15 نیټې په شپه چې له صادق آباده کوټې ته له تلونکي بس څخه وسلوالو 19 مسافر تښتولي وو، هغوی اوس ټول خوشي شوي دي. که چا د اباسین پر غاړه د سند، بلوچستان او پنجاب ترمنځ غځېدلې سرحدي سیمه ده چې په تیرو کلونو کې هم د سند پولیسو، پنجاب پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا د کچې د وسلوالو غلو پر ضد د پراخو عملیاتو دعوې کړې وې، خو پر هغه هر څه سربېره لا هم هلته د تښتونو او نورو جرمونو لړۍ روانه ده. د روس وفاقي تحقیقاتي اداره وایي چې نن د دسمبر پر 2 د ماسکو په جنوبي برخه کې یو روسي جنرال د موټر بم په 14 کې وژل شوی دی. دغه اداره زیاتوي چې دوی شک لري چې د دې برید تر شا د اوکراین لاس وي. د روسي چارواکو په خبره د بم له هغه وروسته د موټر لاندې وچاودې دی چې د ځایي وخت مطابق څه کم 9 سهار کله لفټنن فانل سوروف د موټر د پارکینګ څخه وتی. هغه د روسی پاوز د روزنی د ادارې مشر و. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. پاکستان تحریک انصاف د فروری پر 8 احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لا درکه سویو غړیو په اړه یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړي دي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو خیبر د تیرا مشران وایي د جنوري له 10 به له خپلو سیمو وتل پیل کړي.
مونږ پیسہ داسې ومنله چې 2.5 لاکھ روپۍ به نغدې ورکوي کړي دي، اور 50,000 روپۍ پر منت ورکوي. د فل ډیمیج د کور به 30 لاکھ روپۍ ورکوي او د فاسټ ډیمیج به 10 لاکھ ورکوي.
د افغانستان په خوست کې خلک غوښتنه کوي چې د زراعت د ودې لپاره د هلته ډیمونه او بندونه جوړ کړل شي.
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي، بلکې په څنګ کې مصر د مندز اسماعیلخیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دې ګټه رسیږي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو، په پاکستان کې د تحفظي آئینی پاکستان په نامه د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد اعلان کړی دی چې د راتلونکي فروری میاشتې پر 8 نیټه به دوی احتجاج کوي او هرتال به کوي. د دوی په وینا دغه نیټه یې ځکه خوښه کړې ده چې په همدې ورځ تیر کال عام انتخابات شوي وو، د کوم چې دوی تور پوره کوي چې اسټبلیشمنت د خپل خوشي خلک پکې کامیاب کړی وو. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي. د تحفظي آئینی پاکستان تحریک مشرانو دا څرګندونی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. د مشال رډي خبريال شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
خبر پښتونخوا اعلی وزیر عوامي رابطه مهم د شورا کول اعلان کړي او د تحریک تحفظي آئینی پاکستان لخوا د وینا تر مخې د را روانې 8 فروری په ورځ به په ټول ملک کې هړتال هم کوي. اسلام آباد کې پښلم او 21 دسمبر د یاد تحریک لخوا هغلته د ګڼو سیاسي او سماجي ډلو، خبریالانو، د زده کوونکو د سازمانونو او د بیلابیلو فکر لرونکو یو غونډه بللې شوه چې دغه غونډې ته قومي مشاورتي کانفرنس نوم ورکړو. هغلته نه یوازې د راتلونکي هړتال په حواله خبرې شوې، بلکې هر مقرر خپل مدعا هم بیان کړې. دا غونډه ته د خپل وینا په وخت د خیبر پښتونخوا صوبي اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي صوبای د یوې اوږدې مودې راسې د ترهګر اخکار ده. دا کوم اول وار نه دی چې کله مو خکار کوو نو هغه د غلطو مشورو د وجه الټه شي. دا اوس چې خیبر پښتونخوا ته ترهګري راوړل شوې، دې باندې هم مونږ اعتراض کړو او مونږ د پېښور تر تورغره هغلته د ډېره اسماعیل خان تر وزیرستانه او دلته بیا د چترال او باجوړ پورې مونږ چغې ووهلې. د ټولې صوبې وګړي او سیاسي مشرانو چې دا خلک تاسو راوړلی نو دا د خیبر پښتونخوا هم او د پاکستان هم تاوان کوي. دا په بندو خونو کې تاسو پالیسیانه جوړوئ، دا ستاسو د پاکستان دپاره تاواني دي. نو اول مونږ ته وویل چې تاسو دروغ وایئ، دلته داسې خبره نشته. اوس دوی د اپریشن تیاریانې کوي، نو دا خو بیا دوی هغه وخت درژنو او یا بیا نن درغجن دي. دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د 12 نقطو یا غوښتنو اعلامیه هم جاری شوې چې چې تر مخې د 2024 انتخاباتو د مبینه درغلي او پلټنې دی وشي دا هم پکې شامل ده. دوی لیکلي شپږویشتم او اوویشتم آئینی بدلونونو کې عدالتونو باندې ګزارونه شوي. د 1903 آئین د لاندې دی د عدالتونو ازادي بحاله کې د عمران خان د خویندو او د تحریک انصاف ګوند په پلویانو د تشدد غندنه کړې ده. دوی زیاته کړې ده چې هغه ټول بندیان چې په سیاسي مقدمو کې بندي په شمول د علي وزیر او د عبدالصمد آزاد دي شي. یوه بله غوښتنه کې لیکلي د میډیا د کمزوري کولو لپاره د پیکا په نوم قانون دي ختم کړی شي. دوی بیا لیکلي غزا ته د امن فورس لیږلو نه وړاندې ملکي وګړي په اعتماد کې واخیستل شي. دوی زیاته کړي د ټیکسونو اضافه دی واپس کړی شي او دا چې بیا ځینې سیاسي خلک په شیډیول 4 او ګڼ خلک بې درکه کړی شوي دا ناقانونه عمل دی او دا دې ختم کړی شي. دا کانفرنس ته د خپلې وینا په وخت د یاد تحریک چیرمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چغزي ویلي ما ته ویل کېږي چې مذاکرات نو مذاکرات د چا سره؟ جمهوري مذاکرات ته خو موږ تیار یو، خو د هغې شرط دا دی چې د عمران خان سره به ملاقات اجازت وي، د هغه د سیاسي ملګرو او د کورنۍ د غړو هم. دوی وایي چې آیډیالي جیل مخې ته خلک لانجې کوي، نو د نهې ورځ د عمران خان سره د جیل د خپلوانو ملاقات ورځ ده، نو چې تاسو خلک نه پرېږدئ هغوی به څه کوي؟ د دغه اعلامیې په ځینو نورو غوښتنو کې دا هم لیکلی شوی دی. دوی بلوچستان او سند کې د خلکو بې درکه کولو غندنه کوي او د مارنګ بلوچ په شمول د ټولو بلوچانو د آزادولو غوښتنه یې کړې. دوی بیا لیکلي خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د امن جرګې غوښتنې دې ومنل شي، په پښتون ژغورنې غورځنګ دې بندیز ختم شي، ورک شوي تنان دې پیدا کړی شي، او بل دا چې د افغانستان سره دې په پوله شخړې ختمې کړی شي چې هغلته کاروبارونه هم بحاله شي. دوی دا هم غوښتلي دي د 13 آئینی بدلون له مخې مدنیت د صوبو حق دی، باید احترام وشي، او بل دا چې د زده کوونکو اتحادیې چې بندې شوي هغه دې بحاله شي. دوی په 14 چې اخیری غوښتنه ده په هغې کې لیکلي په جمهوریت کې د ډایلاګ یا مذاکراتو دروازې همیشه پرانستې وي، اپوزیشن ډلې مذاکراتو ته تیار دي، ولې واکمن دي هم د ملکي بحران یا کړکېچونو نه د وتلو لپاره د مذاکراتو لار خپله کړي. وفاقي واکمن اتحادي حکومت خو د یاد کانفرنس په غبرګون کې څه نه دی ویلي. البته تیر وختونو کې وفاقي وزیرانو دا ویلي د پی ټی آی سره د مذاکراتو دروازې بندې شوي، او انتخاباتي کمیشن هم د 2024 انتخاباتو وروسته ویلي انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي شوي او ټول انتخابي عمل شفاف و. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
یونی ومیاشت کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غړي لا حمله درک دي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت لخوا په پېښور کې امن جرګې ته اوربلل شوی. د هغې صوبې اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د پی ټی ایم هغه مخکشان امنیتي ادارو له ځان سره وړي دي او د نوموړي د هڅو باوجود نه دي خوشي شوي. هغه زیاته کړې ده چې داسې کارونه د امنیتي ادارو عزت نور هم کموي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پېښور کې یو عدالت پولیسو ته حکم کړی چې په دې اړه دي د جاسوسي ادارو سره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړ کړي او معلومه دي کړي چې هغه فعالان چیرې دي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غړو د خوشي کولو په اړه یې له ځینو امنیتي ادارو سره خبرې کړي چې د نومبر په میاشت کې له جرګې وړل شوي وو، خو د هغه په وینا لا هم د هغوی په خوشي کولو کې بریالی شوی نه دی. افریدی د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غړي د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ورغوښتل شوی امن جرګې وروسته وړل شوی وو. دا هغه په وینا د هغو کسانو وړل ډیر غلط کار دی. نوموړی تور پورې کړ چې د امن نه خوښونکو د امن جرګې د ګډوډولو لپاره هغه دوه د پی ټی ایم غړي وړي دي. هغه زیاته کړې چې امنیتي ادارو ته یې ویلي چې د خلکو تښتول ستاسو عزت نه زیاتوي بلکې لا نورې کموي. پولیسو، وفاقي حکومت او استخباراتي ادارو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د نومبر په 12 د ټولو ګوندونو، قومي مشرانو او مدني فعالانو یو جرګه ورغوښتې وه. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د نومبر په 12 ویلي وو چې پولیسو او استخباراتي ادارو د غورځنګ د پلاوي غړي تر تشدد وروسته تښتولي چې هغې جرګې ته ورغلي وو. دا پی ٹی ایم په پلاوی کې په سندھ کې د غورزنګ صوبای مشر نور الله ترین او د غورزنګ مخکغه غړی حنیف پښتین او محمد نظیف چې په نظیف لالا مشهور دی شامل وو. وروسته محمد نظیف په اشنغر کې خپل کور ته ستون شوی وو. بل پلو د نومبر په شلمه په پېښور پوهنتون کې زده کوونکو د پی ټی ایم د فعالانو د نیولو پر ضد مظاهره کړې وه او ویلي وو چې پولیسو د پېښور پوهنتون دوه زده کوونکي عدنان وزیر او حبیب وزیر هم نیولي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پی ټی ایم غړي ولې نیول شوي دي، خو له جرګې په راوتلو ویډیوګانو کې ښکاري چې هغه کسان د پاکستان ملي سرود ته نه وو ودرېدلي. نورالله ترین د جرګې له تالار تر وتلو وروسته خبرلانو سره په خبرو کې دا وکړه چې هغوی ته د خبرو موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه یې له جرګې پریکون کړی. ترین زیاته کړې وه چې ملي سرود ته ځکه نه ودرېدلی چې په پښتانه سیمه کې د ناامنۍ په اړه احتجاج کاوه. تر هغه وروسته ترین او نور ملګري چا نه دلدلی. خو سهیل افریدی د نومبر په 13مه په یو خبری غونډه کې د خبرو په وخت د هغې صوبې د پوز پر مشر یا کور کمانډر غږ کړی و چې د پی ټی ایم د مخکښو فعالانو د بې درکۍ معامله دې وګوري. هغه خبرداری ورکړی و چې که داسې ونه شي نو بیا به یې غبرګون ډېر سخت وي. بلخوا په پېښور هایکورټ کې د نومبر په 1مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکه کسانو د قضیې اورېدنه شوې وه چې پکې عدالت د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر ځواب غوښتی و چې هغه کسان چیرته دي. د پېښور پولیسو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د دسمبر په 8مه د دې قضیې تر یوې بلې اورېدنې وروسته د غورځنګ وکیل شاه محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت له پولیسو وغوښتل چې د استخباراتي ادارو د غړو په ګډون دې یوه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړي او د ورکو کسانو پته دې ولګوي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اوره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس بلډ سو پېښور تلته په پېښور پونتون کې د یاد پونتون زده کوونکو احتجاج کړی دی. دا احتجاج په داسې حال کې دی چې هلته امنیتي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاج پر مهال ځینې زده کوونکي نیولې دي. د مشال رډي خبریال وسیم سجاد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. وسیم، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې دغه احتجاج ته تاسو ورغلي واست، څه پکې وویل سو، غوښتنې څه وې؟
سلامونه. دغه احتجاج د تیرې یوې هفتې احتجاجي درنه ده، پرلت دی چې د تیرې یوې هفتې نه را روان دی. وخت پر وخت پکې تنیز احتجاجونه هم شوي دي، واکونه هم شوي دي، او پخلو باندې دغه زده کوونکو ځای پر ځای باندې پټۍ لګولې دي، او سایلنٹ یا خاموش احتجاج یې هم کړی دی. خپل لاسونه تړي او پر دغونو کې واقعي دغه احتجاج پر داسې حال یا پر دې وجه باندې پیل شوی دی. کله چې په 13 میاشت په 12 تاریخ باندې دی خیبر پختونخوا د چیف منسٹر یا د اعلی وزیر سهیل افریدی په بلنه باندې امن جرګه چې واغه ور بدل شوی وه، او دغه امن جرګې ته د پی ټی ایم غړي ورغلي ول، او دوه پکې د پېښور پوهنتون زده کړیالان چې د یو نوید خان وزیر او د بل خبیب خان وزیر نومو دغه ورغلي ول، او چې کله دوی واپس د دغه جرګې نه راتلل نو په لار باندې پر مبینه ډول د نامعلوم خلکو لخوا اوچت کړل شوی دی. پوهنتون دی انتظامیه سره مشکل خبرې وکړې، نو یو تن چې نه یو وختل نامه یاد شي هغه راته وویل چې دا ډیره سنسیټیو یا نازک معامله ده، پر دې خبره باندې هغوی خبرې نشي کولای. خو راته بیا د یونیورسټي ویان راته بیا دی ویل چې پر روډ باندې ناشتي پراپر سکیورټي او دغه سیزن دوی په نظر کې ساتلی دی. وغه
وسیم په دغه احتجاج کې څومره زده کوونکي شامل دي؟
پر دغه احتجاج کې وخت پر وخت بیا خلک راځي، یخنی دا جمع دی، کله لګ وی کله ډیر وی. د 2 بجو نه پس زیاتره چې کلاسونه بند شي بیا خلک ډیر وی. عموما پکې د دیرش نه سلویخ پوری په پینډال کې خلک ناس وی چې د وزیرستان او د نورو قبایلی ضلعو خلک مشران او ځوانان راځي. هلته هم ورسره کینی او هغه ورسره کوي. د همدغه یونیورسټۍ څو استادان مونږ کتلي دي چې هغه هم ورسره په دغه ځای کې کیناستو. د دې سره یو خبره مهمه دا ده چې هغه د یونیورسټۍ د دی ريجستار سره موږ کله خبري وکړې نو ريجستار ویل چې موږ پر دغه پروټیسټ باندې هم خبر یو، دغه پروټیسټ شکایت او ریټن کمپلینټ دوی ترغلې دی او هغه کمپلینټ دوی وایي چې دوی سره لاره د حکومت لاره او حکومت دوی دغه کمپلینټ چې دی اور وړاندې کړی دی او حکومت ورته سبا اورونه ورکړي چې خلک به را پرېښودل شي. دغه ځکه کې احتجاج کوونکي چې کوم دي، وزیرستان سټوډنټ سوسایټي، دا پښتون سټوډنټ سوسایټي، دا داسې نور د بیلابیل سټوډنټ سوسایټي خلک راځي او پر دغه کې ګډون هم کړی دی. د دغه خلکو بنیادی وینا دا ده چې دغه خلک دی را پرېښودل شي او دا خبره یې کړې که تر څو پورې د دوی دغه دوه ځوانان را پرې نه ښودل شي نو دغه احتجاج چې دی هغه به دوامدار اوسي. د دې نه علاوه در دې موضوع باندې تر دا دمه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څه ویلي نه ول، خو پر دیرشم د دسمبر باندې چې کوم دوی هلته پر اسلام آباد کې یو کانفرنس کړی او دغه کانفرنس په ټایم کې کانفرنس په وخت کې دغه د وینا کړې وه چې د پی ټی ایم خلک
خیبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي چې هلته امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د دې سیمې ځینو اوسیدونکو له مشال رادیو سره په خبره کې وویل چې په کار د حکومتي چارواکي د دوی د ستونزو ته پام وکړي او هلته د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نور سیمو کې هم خلک له ناامنۍ سر ټکوي. امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. مسید نور حال رکھوی
د خیبر پښتونخوا ټانک زیرې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره یې چارواکي صحیح اقدامات نه کوي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ټانک امن جرګې یو غړی محمد ندیم عوام دوست په دغه برعکس ویایي
د ټانک ګومل سیمې یو اوسیدونکی ویایي چې په سیمه کښې د بدامنۍ حالات په وجه خلک په کډې کولې بنې مجبور شوي دي.
چارواکي د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس د وسلولو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې یې د امن حالات شکاولې د پوره اقدامات کړي دي. خو د ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې که چارواکیو یې د ضلع اوسیدونکي ته د امن ژوند ورکولې د پوره زر اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ اوسیدونکي د یادې ولسوالۍ اړوند د نریزي په سیمه کې د اوبو د اساسي بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي په یاده سیمه کې د اوبو کافي سرچینې شته او که بندونه پرې جوړ سي نو دا به نه یوازې دې سیمې ته بلکې شاوخوا سیمو ته به هم ګټه ورسوي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست ولایت د تړۍ ولسوالۍ د نریزي اوسیدونکي وایي سیمه د اوبو پریمانه او په هر موسم کې رواني اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د دې ځای ځمکې هم ورڅخه پوره نه خړوبیږي. سیمهوال زیاتوي که چیرې د دې ځای دا پریمانه اوبه مهار شي نه یوازې د نریزي او د تڼیو ډېرې ځمکې به دایمي اوبه پیدا کړي، بلکې د خوست د نورو سیمه ولسوالیو ځینې شاړې ځمکې به هم ورڅخه آباد شي. یو تن قومي مخور میراجب خان مشال راډیو ته وویل
که دا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي، بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته یې دغه ګټه رسیږي. که د یبه دو که د برک دو دا د مېږ چې څومره فکر کړی دی یا څه سره کام پوی خلک نه مېږ پوښتنه کړې دو نه دغه ګاټه دومره زیاته دو چې مېږې بالکل هغه نه ویني، دغه بدیل ګاټه نه ویني.
د تڼیو د نریزي خلک وایي په سیمه کې د پریمانه اوبو سره سره هم د اوبو د بند نشتون له کبله ډېری کرنیز فصلونه له تندې له منځه ځي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد کبیر وویل
سخت کول ته په کتې د مېږ د کورته منطقې ټولې فصلینه خاتون شول. دکه کله وتړلی شي خاص کر د نریزي منطقې ته نه بلکې د تڼیو ټولې منطقې ته
د تڼۍ اوسیدونکي وړاندې وایي د نریزي د سیمې د اوبو له مهارولو سره د خلکو په ژوند کې بنسټیز بدلون راتلی شي. د دوی په وینا د دې اوبو په مهارولو سره د غلو دانو د حاصلاتو ترڅنګ د ترکاریو او سبزیو د حاصلاتو کچه هم لوړیږي چې ډېرو کسانو ته د دایمي کارموندنې اسانتیاوې برابروي. یو بل ځایي اوسیدونکي زاهد نور زاهد وویل
دغه ګټه زیاته ده، دایمي ده، امید دلته د دیم چې جوړ شي په دې سره زیات خلک مصرفیږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې به برق وي، د بور پاسه دلته کارخانه جوړیږي، اکثریت خلک مصرفیږي چې دغه کچر دا کار وشي دغه ته خبره ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د نریزي د بند جوړېدو اړتیا یې له اړوند وزارت سره شریکه کړي او د بودیجې د منظورېدو په صورت کې به یې ودانیزې چارې پیل شي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژۍ ریاست له لورې ابتدایي سروې په 1401 کال کې ترسره شوې او مرکز ته لیږدول شوې ده. یاد چیک ډیم د اوبو انرژۍ وزارت له لورې پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کېږي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي ځای مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمه داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریڈیو ته ورځ تو وخت د خبرونو د لنډیز دی. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان د اتلونکي فروری پر اتمه په ټول ملک کې د پیجام او روزګار بند په نامه هړتال اعلان کړی دی. د یا تحریک مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 28مه د اعلان د تحریک لخوا په اسلام آباد کې د ترسره سوي دوه ورځنۍ غونډې په پای کې کړی دی. نوموړي پر تحریک کې د شاملو ګوندونو له استازو سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پور کړ چې په مرکز کې واکمن اوسنی حکومت د درغلی په نتیجه کې راغلی دی، خو د پاکستان انتخابات کمیشن دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی ویلي په پېښور کې د دوی تر جرګې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د لا درکه سوي غړیو په اړه یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي. سویل افریدی د دسمبر پر 28مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې له خیبر پښتونخوا حکومت له خوا تر جوړې سوي جرګې وروسته د کسانو تښتول غلط کار دی. نوموړي ویل چې د هغو مندلو خوشي کولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره خبرې کړې دي، خو بریالی سوی نه دی. د سیند رینجر ځواک وایي د عملیاتو پر مهال یا نه غله وجلی او د هغوی له ولکې یا اته تښتول سوي کسان خوشې کړي دي. د رینجر ځواک لخوا د دسمبر پر 28مه په یو بیان کې ویل شوي چې دا عملیات یې له پولیسو سره په ګډه په ګوډکی ضلع کې ترسره کړي دي. په بیان کې راغلي چې د دسمبر میاشتې پر 15مه له صادق آباد څخه کوټې ته له تلونکي بس څخه تښتول سوي وسلوال کسان لخوا 19 مسافر اوس ټول را خلاص کړل شوي دي. تاسمږ غل مشال ریډیو څخه اوریدونکو سم راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د خیبر ضلع د تیرا درې د څلورویشت کسیزي کمیټې مشرانو د دسمبر پر 28مه نیټه مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو او پوځي چارواکو سره د یوې ناستې پر مهال د وسلوالو پر ضد عملیاتو پراخولو او د تیرا له یو شمیر کلیو د کډو پر ایستلو سلاسوي دي. دوی وایي چې د سیمو خالی کولو بهیر به د جنوري له لسمی پیلېږي او پوځي چارواکي ټولې غوښتنې منلې دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د تیرا درې د څلورشت کسیزې کمیټې مشر ملک کمال الدین پردي د دسمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر د ډیپټي کمشنر په دفتر کې انتظامی او پوځي چارواکو سره په مشروط ډول کډوالۍ ته راضي شول او د نوي کال 2026 د جنوري لسمې نیټې نه به د تیرا خلک خپلې کډې وباسي.
زخخیل، ادم خیل او کمبر خیل نبا یو اندازې مطابق سبان دی یو لاک کسان کھڑی وباسی او دې کھڑوالو رجسٹریشن لپاره با په باغ مرکز او پیندی چینکی مرکزونه پرانستل شي. پوز رسمن لا د تیرا د خلکو د کډوالې پاړه سن دی ویلی، خو په تیر یو شمیر جرګو کې په بیا بیا په قومي مشرانو غږ کړی وو چې دغه سیمه دی ورته لنډې مودې لپاره خالی کړي چې هلته د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن دی او د دې ګوند خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا قومي مشرانو په خپل سر پوځي چارواکو سره د کورونو په خالی کولو او عملیاتو ترسره کولو خبرې کړي او دوی په خپل او د دوی د صوبایي سملې غړي چا په اعتماد کې نه دی اخیستي.
دا چې په کوم له ولم لګیا دي چا سرم کینی دا د خپل ذمہواری ده. زمونږ په پغه صورت کې ذمہواری جوړیږي د دې خبرو د تصدیق کولو یا د دې سره اتفاق کولو چې موږ سره د قومي خلکو د عوامو یو ملاقات وشي یا کپتیرا کې وي کپ پیش پشاور کې چې هغه مو په دې کلیر کې چې هغه کومه فیصله وکړه. په یو صورت هم دا پریشن د ټولو مسلو حل نه دی. او موجوده خبرو کې موږ هیڅ لکه خبر نه یو، موږ لا علم یو چې دا د چا فیصله دي او د چا په منځ کې وشوې. د صوبایي حکومت په پاټ باندې که څوک وایي چې دا فیصله شوې ده، نو هغه دې بیا په منظر عام باندې هغه نوټیفیکیشن راولي چې کوم صوبایي حکومت کړی دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې موضوع د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر بلال شاهد راو او ورسره د ریلیف مرستیال ډیپټي کمشنر ارشاد مومند دریز واخلو، خو دوی سره په خبرو کړلو و نه توانیدو. البته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو خصوصي معاون شفی جان د دسمبر په 19مه نیټه ټی این این خبري ادارې سره په خپل مرکه کې ویلي وو چې وزیر اعلی محمد سهیل پردي او د کابینې تر اوسه په تیرا کې د پوځي عملیاتو تر سره کولو اجازه نه ده ورکړې او موږ چاته د کډو وستو امر نه دی کړای. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت ترمنځ په یو شمېر خبرو اختلافات روان دي، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ ویلي چې دوی سره په تیرا کې د وسلوالو ختمولو لپاره د عملیاتو پرته کومه بله لار نشته. د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای و چارواکی عادل ظهور مشال ریډیو ته د واتس اپ لاره په یو لیکلي استولي پیغام کې تصدیق کړای چې دوی ته د تیرا د کډوالو سمبالولو ویل شوی، خو پوره پلان ورسره لا نه دی شریک کړل شوی. دوی دا ونویل چې دا اطلاع پوځي چارواکو ورکړي او یا هم صوبایي حکومت ورته ویلي. د تیرا قومي مشران وایي چې دوی تر ډیر وخته پورې د پوځي عملیاتو کډوالې مخالف وو، خو په دې تیرو څو میاشتو کې هلته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا واوړېده. نو ځکه په مشروط ډول لنډې مودې لپاره د خپلو کورونو خالي کولو ته تیار شول. د خیبر ضلع په تیرا کې پخوا هم د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2008 نه تر 2018 پورې تر سره شو عملیاتو په نتیجه کې د غسیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوې و. خود تیرا ولسی وګړي وایي چې 2020 نه پکې یو وار بیا وسلوال رخکار شوي او خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي. د تیرا اوسیدونکي وایي چې دا مهال هلته تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، حافظ گلبادر او ورسره د لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي فعال دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پاکستان او افغانستان ترمنځ غزیدلی لاری لا هم تړلی پرتی دی. دا لاری له هغه سره تړل شوی وی چې د اکتوبر میاشتې پر 12مه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي سیمو نښتې شوی وی، خو د دې لارو تړل کېدو له کبله نه یوازې تجارتي هلې ځلې ډېرې اغېزمنې شوې دي، بلکې د پولي دواړو غاړو ته په ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي. په چمن کې چارواکي وایي چې د افغانستان غاړې ته په سپین بولدک کې ګڼ شمېر پاکستاني وګړي بند پاتې دي چې غواړي خپلو سیمو ته ستانه شي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د تیرو دوو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د تورخم په ډول د چمن سرحدي پوله د بندش په نتیجه کې په سلګونو پاکستاني وګړي د افغانستان په خاوره کې بند پاتې دي. د خبره د چمن د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر اجي عمران کاکړ د دسمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته کړه چې د سرحدي پولې د بندش څخه د انسانانو ترڅنګ د پاکستان ډېری لاریانې او کنټینران هم هلته بند پاتې دي.
زیاد انسانان دا ٹائم پر پاسپورٹ باندھ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر آخوات دی کی دا تقریباً ٹول آخوات پساب دی دیر زیاد پا تکلیف دی پا دی کی پینجرستا پا دی کی زنانستا کشنیانستا چی آخوات دی خوات رشتہ داریانی دی پا دا بابت ہم انسانان تلی اور آغلی دی کاروبار پا بابت انسانان تلی دی او دا دی سا علاوہ فوتگی دی خوات سیوی دی آخوات پساب کس نسور لرات للی دیر پا تکلیف دی بیچار گاند یا نا جوڑی دی خوات دی آخوات چکم سرگردہ دی یا سربرا دی اغزار نسور لرات رسول انشاءاللہ زمر امید ستا چی ان قریب یو دوی و دری ورج دی ورکی چی دا طول انسانان کا آخوات پساب دی که دی خوات پساب دی سسٹم و گیرٹ و دروازہ و تخلاصی که دا انسانان سر ایلک
دی نموڑی پا خبر چی پا دی اترج کی دا چمن دا مرستیال کمشنر حبیب اللہ بنگلزی سر پا وار وار لده کات کڑی دی او آغا تسلی ور کڑی دا چی دا ستونز با دیر جر حوا رسی بل پلو تا دا چمن سر تراو لرون که دا پشتون کامی جرگی او لسکسی زی پلاو اینن سباب دا اسلام باد پا دورا دی او آل تا دا چمن بادر دا ستونز پا هڑا دا مرکزی حکومت دا جگ پڑو چارواک سر جلا جلا لده کات کڑی دی پا دیر دا چمن دا چمبر او کامرس صدر او دل نافی جان اچکزی دا دیسمبر پا یوشتم نیت و مشال تریدو تا ول چ دوی دا وفاقی و سیر تجارت جام کمال خان او د بارنی چارو د وزارت د جکپورس چارواکو سره هم مجلسونه کړی دي
مردرګور د غاښه د اسټم انساني المیاد تقریبا په دوه میاشتو خلک چې دغه همسایه ملک پات دي او خبر خدا سره د مزدا ورسویل دي چې کلم په بارنی ملکو کې پاکستانیان پات شي الته حالات خراب شي نو دی خصوصي پروازونه چلی نور زمینی راتلاري ورته واري هغه پر خپل وطن تر استانه کې راځي عمر دای پر 15 کیلومتر اور سناش چیز مول بارڈر سے بند 15 کیلومتر پا خوا بزرگوں کسان بند پاس
بل پلو تا ملاقات رست د وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان ل لوری پخپور سی وی او بیان کی ویل سی وی دی چې د افغانستان سره د سرحدی پولی د بندش پریکړه مرکزی حکومت د ملک په ګټه کړی دا او حکومت په دې حڅه کې دی چې د دې سنجي او داسې حال راو باسي چې د تجارت سره سره د دواړو هوادو د اولس په ګټه تمام سی بل پلو تا د چمم رستیا کمشنر د پښتون کامی جرګې لخوا د 1200 نفرو د لیست ورکولو تصدیق کړی دی د نوموړي په خبره چې دا کسان اوس هم د افغانستان په سپین بولدک کې پاتې دي د روان کال د اکتوبر په 1200 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ 2600 کیلومتر اوږده سرحدي پول هغه وخت وتړل شو کله چې د دواړو هیوادو لخوا د یو بل ضد د نامنوی د پیښو اداوي سوي وي
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
په همدې موضوع کې به پاتې سو د دې پولي تړل کېدو له کبله نه یوازې خلک بند پاتې دي بلکې دواړو غاړو ته تجارتي هلې ځلې هم ډېرې متاثره شوې دي په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې پخوا به یې سبزي افغانستان ته تللی خو اوس نه ځي نو ځکه یې قیمتونه راپرېوتې دي عظمت علي شاه نور حال راکوي
دا کروندګرو په وینا چې سخت کالی سبزیانی د خپل مصرف نه کم نرخونه کوي چې کروندګرو ته تاوان اړوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له امله په پاکستان کې کروندګر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي کروندګر وایي چې د لوګانو پیازو ټماټرو او نورو سبزیانو نرخونه ډېر ټیټ شوي او هغه پیسې هم نه پوره کوي چې پر فصلونو لګېدلې دي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې ویلي وو چې په کال 2022 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت حجم 450 ملیون ډالر وو کوم چې په 2023 کال کې 48% کم شوی وو په مردان کې د سبزیانو یو کروندګر سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې موږ په الوګانو لکونه روپۍ لګولي خو اوس یې نرخونه دومره ټیټ دي چې نه لګښت پوره کیږي او نه ګټه پکې شته
الوګان خو موږ کرلي تقریبا اندازه تن 37 جیرب هم کرلي دي 32 جیرب چې کم دا په سلیم خان کې ولاړ دي جی او دا یو 15 جیرب چې کم دي دادل تک په ګوجر غړې کې لکه پروس خل ماشالله خو بازار او خو دغه پیداوار هم خو او سخت کال چې کم نه نو بازار هم چې کم دي کمزورې پیداوار هم نشته دي خرچې په لګړه چې جی دا خپل خرچې هم نه برداشت کوي جیرب په خرچه باندې پدې چې کم دي پیله د تخمونو د خورې د ټیټر د خرچه چې کم دي جی دا کیږي 80-90 تر د 90000 روپو پورې بیا روستو چې کم دي دا روستو دا کم نه پرچې لګیاي دغمون سے کسان کم لگیا دی جی نو کم از کم پدے باندھے 40-45 نہ تردہ 50,000 روپوں پر بیا دوبارہ خرچہ دا 1,30,000 تردہ 40,000 روپوں پر دا چکم نے پجرب باندھے خرچہ دا دا تقریباً 50-52 کلو تروڑا دا اور دغ 15,000 تردہ 16-1700 پوری جی لکا خپل خرچے ام نے برداشت کی اور جرب چکم دی جی دا 45-50 روپے جرب نہ کی
روان کال دا اکتوبر پہ اولسم دا پاکستان دا بلوچستان او د خیبر پختونخوا د پولو سره نږدې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو ترمن سختې انخت شوې چې پکې د دوانو خواو د مرګ جوبلې راپورونه ورکړل شوې وو. د سرحدین خط وروستو د چمن او تورخم په ګډون ټولې پولې د اکتوبر په 12 تلل شوې چې لا هم بندې دي. د پولې د بندېدو له امله د تګ راتګ او سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي. دا مردان په منډه کې د سبزیانو او میوو بیپاریان وایي چې افغانستان ته د سبزیانو او میوو صدارات د پولې د بندېدو له امله سخت اغېزمن شوي دي. زیاتره سبزیانې د پولې په سیمو کې ولاړې دي چې له امله خرابیږي او بیا کروندګر اړ کیږي چې په ډېر ارزانه بیې په ځایي منډو کې خرڅ کړي. دا مردان د میوو او سبزیانو د منډې د اتحادیې مشر صاحبزاده خان مشال ریډیو ته وویل چې باید دواړه حکومتونه دې د پولې د ستونزو لپاره دایمی حل راو باسی.
نن سبا په پاکستان کې تاجران دومره په لاندې روان دي دی سره چې کم زور سټاکولو هغه نن په سټورونو کې پراته دي او په دې اثر او په دې تمه پراته دي چې بارډر بنن کولاو شي سار به کولاو شي نن به کولاو شي سار به کولاو شي څومره تجارت چې کیږي نو دا د پاکستان لپاره نه دا د بار ملکونو لپاره دی د افغانستان لپاره دی تاجکستان لپاره دی ازبکستان لپاره دی زمونږ د پاکستان نه چې څومره په غټه سطح باندې د تاجرانو الوګان روان دي ټماټر روان دي نو آغا نن سبا په دې دغه باندې دی پروس کال دی ورځو کې د الو بورې به من اغستا په 2530 روپے سکل ام آغا بورې دا آغا تروله دا آغا ملاویږي په 1415 روپے خو من سه مخ کلار په 1415 باندې مخ کې من سره لار نشته دی آغا دلته من د دې نه بل ته ترانسفر کو آغا کې منګم نقصان وکړو بغیر د نقصان نه بل لار د تاجرم نشته دی آکه وړو کې دی وکړه غټه کمی چې په کرونو روپۍ خلکو باندې کړې وي په افغانستان کې هغې خواران خو د دغشتو نه خلاص شو که نن سبا ګاډی کم ځای ته ډک کړي نو هغه به د کرایانو د لاسه نن سبا ټکټونه د پاکستان خپل دونه لګېدلي دي چې په پاکستان کې دننه تجارت ګران شوی دی.
د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت په وینا د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم نږدې 990 میلیون ډالر ته رسیدلی و. په دې موده کې افغانستان پاکستان ته د 270 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي او د پاکستان څخه د 212 میلیون ډالرو واردات شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خپرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیزې خپرونې او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خپرونې د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ ستوریدونکو اوس بلار سو د یو بل ریپورت پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د غازی آباد سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د سړلو لپاره پاکي اوبه او نورې اسانتیاوې نه لري. دوی له ځایي چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي او دوی ته رسیدګي وکړي. ځایي چارواکي هم د دې خلکو د غوښتنو شتون مني او وایي هڅه کوي چې د دې خلکو دغه ستونزې ور هوارې کړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الالوخیل له دواړو غاړو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خوست د مرکز اړوند غازی آباد د غرونو او غونډیو په ډډه کې پرته سیمه ده چې په خوا کې ډېرې آبادۍ نه وي، خو په هوارو سیمو کې د کورونو د ځایونو د کمښت له کبله اوس هلته هم پراخې آبادۍ شوي چې خلک د پاکو اوبو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. د غازی آباد سیمه یو قومي مخاور کیمیا ګل مشال رادیو ته وهل
موږ دا غوښتنه لرو چې کوم کوی ګان دی وو چې سوي دی باجی باجی ټوري ترشي دا چې مو د خوراک بنل لرو دونه لری لری راوړو شر موټر کې راوړو دا غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دا چې وو غام دی موږ د فاره وکیا سرک معاملام دغه چې پاتې دا مرډ ترل ډیره کړی دا او ډیر تکلیفونه په دغه جیب کې مو تیر کړی دی لګم نه دی تیر کړی دا وو به خل رونه
د خوست د غازی آباد اوسیدونکو د دوی وبل مهمه اړتیا د نجونو او هلکانو همدارنګه د خپل ځوانانو د ښوونې روزنې لپاره د امکاناتو نشتون یادوي وایي د دوی نږدې ښوونځي نشته یو بل ځای اوسیدونکو محمد حنیف وایي
مکتب دې سیمه کې تقریبا دلته څومره خلکو ژوندۍ کړي د لوسه پورې بيخي کار نه دورت سوې بيخي په صفر کې نو مکتب لري نو کلینیک لري مکتب دې ته باید ودانی جوړ شي او دغه ماشومان دې موږ تپور حکومتي مکتب جوړ شي خلک غریب دي د پسونو نس پر کولای باید موږ مکتب باندې ډیر غور وسره مکتب هم جوړ شي
سیموال زیاتوي د دوی سیمه ته نږدې یوې بلی ولسوالۍ ته د برېښنا مزي غزیدلی خو دوی په منځ کې له برق به برخې پاتې شوې دي هغوی غازی آباد ته د غزیدلی عمومي سړک او په دې سیمه کې کلیو او کورونو ته غزیدلی فرعي لارې هم خرابې بولي او د رغولو غوښتنه یې کوي په دې اړه قومي مخبر بسم الله ویل
مرکز ته هغه صبرو دی یو لورته د مټې ورسېدي یمږ مټې کمی دي د برق دا منې خدای جوړ کړي چې پیدا شي په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسې ګاډ واډ ده هغه سره رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي په درېیم قدم کې منځکه راته خړو به شي
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د خوست مرکز اړوند د غازی آباد اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د هغوی د ستونزو په حلولو کې به مرسته وکړي د ولایت مقام وایان مستغفر ګربز ویل
د خوست ولایتي اداره د غازی آباد په ګډون د خوست په ټولو سیمو کې د خلکو لپاره د ژوند د لازم اسانتیاو د امکاناتو برابرولو ته ژمنه ده ان شاء الله د غازی آباد اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې به د ولایت مقام د سکتوري ادارو او په اداري مجلس کې د اړوند مسؤلینو سره شریکې کړو او ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته به لازمي حل لارې ولټول شي
د خوست د مرکز اړوند د لرې پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکو داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو په خاطر خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا ویلي په ودانیزو چارو او خلکو لپاره د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې پخوا وختونو کې ورته کارونه نه دي شوي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو تاسو به په بیا بیا اوریدلی او لوستوي چې د موبایل او ټکنالوژي له راتګ سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اسانه شوی او بلاړي خلکو له دې لارې خپل کاروبارونه پیل کړي دي خو بل پلاو د دې اسانتیاو او انټرنیټ له راتګ سره د ورځپاڼو لوستل او کاروبار هم متاثر شوی دی د مشال رادیو خبریال عظمت علی شاه دې موضوع ته په یو تفصیلي رپورت کې کتنه کړې ده پنځوس کلن افضل خان له 12 کلونو په مردان کې کوسه په کوسه اخبار ګرځوي د نوموړي په وینا لواندې به په سیکل د خار دننه سکولونو دفترونو او کورونو ته په سلګونو کاپې اخبار رسوو افضل خان وایي چې د کال 2014 نروستو د اخبار په خرڅ کې کمی راغلی چې اوس د نشت برابر دی او دا مهال د اخبار خرڅ له مجبوری کوي افضل خان هغه ورځ یادوي چې سلګونه د مشهورو اخبارونو کاپیانې به یې خرڅولې خو د ټي وي چینلو او موبایل فونونو د زیاتېدو له امله د اخبارونو لوستونکي کم شوي دي او اوس ډېری اخبار خرڅونکي مجبوره دي چې د ژوند د خرچ پوره کولو لپاره ورسره نور غیر رسمي کارونه هم وکړي
مخکې چې کم دی نو مخکې ښه سور کې خو بال بچم پکې ښه ښکلی خوشحاله او مونږ پکې خوشحاله وو حالات او واقعات دواړه ښه وو اوس نن سبا چې کم دی د دې سه ویلیو نشته نه سو ګوري نه سو اخلي اوسه لکه ټول مونږ سره مشران پاتې شوي دي کشران دا شی د شوق سره نه آلي بل مونږ باندې قرض دی د ادارو لا ایجنسو را باندې قرضونه دي خم سے کم آگا قرض بم روخ کل گواڑی منگ ماں نیم نے منگ ام پخال کو دے نہ منگ پدی وجہ لگیا یو کی دیشی منگ تدا زور قرض روزی نہ زر زمونگ بلگا زندگی او بل زمونگ زندگی پدی اخبار کے نہ دا اخبار زمونگ ختم شوی دے خو صرف دو نظر چې مونږ سره بل سکار روزگار کوي لکه زوز په خپل ځانې مې کریانی دکان مې کړې ته ماشومانو لپاره دا چپسونه میپسونه یو سبل خرچیږي را خرچیږي نظر د کور هغه حالات پہ روان دي گزاره نه کیږي
د پیښور پریس کلب جنرل سیکرټری ته یب عثمان په وینا چې د چاپ میډیا زوال د خبریالانو پر ژوند هم جبر اغیز کړی دی رپورټران سب ایډیټران او د اخبار نور کارکونکي له سختو مالی ستونزو سره مخ دي د نوموړي په وینا په پیښور پریس کلب کې له 300 یا بشپړو غړو څخه شوخه یو نیم سل خبریالان د مالی بحران او د چاپ میډیا د کمزورۍ له امله بیروزګار شوي دي سربیره پر دې له 200 څخه زیات خبریالان په میاشت کې له 15,000 روپو څخه کم معاش اخلي پاکستان پریس فاونډیشن د کال 2023 په خپل یو سیرنیز راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې له 80 زیات اخبارونه چاپ کیږي چې پکې 15 اخبارونه په پیښور او نور د صوبې په مختلفو ضلعو کې چاپ کیږي چې د کال 2015 نړوان دي د شمیرې یو پدوي په مردان کې د نیوز ایجنسی مالک حسین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2015 پورې به روزپاڼې لستونکو ته نشوي پوره کولې خو اوس لستونکي د نشت برابر دي
د 16 نه پس چې کم دینو بیا ورو دا کمې شروع شوې دي او پدغه کې تقریبا 5,500 ته مشرق رسیدلو 4,500 ته تقریبا ایکسپریس رسیدلو دغه سي نه یباد 1,200-1,500 پورې نه یباد راتلل او دغه سي جنگ چې کومونو هغه نیوز او ډانو لکه دا اخبارونه چې دینو لکه دې په ډبل ډبل به تقریبا راتلل دا اوس ډان او جنگ او نیوز چې کوم دي او جنگ هو وخت کې به دومره راتلل په 14-15 ناغې نه مخکې چې داغه خو د چې مزدورانو بدل تر چلو اکثر بستړي شو دومره اخبار وو هغه وو ته دلته دمه کولا او اوس چې کم دی نو اوس د ټولو اخبارونو سرکولیشن پرې وته چې د موبایل په وجه باندې ځکه چې هر یو چالو اخبار ورکوي هغه چې یار دا خو ما کتلې دی تقریبا جنگ 60-70 پرچی اوس نن سبا راځي او دغه سی نیوز دی ور سره 60-70 پرچی دی ډان چې دینو دا 200-250 دا لک کم ډاون کیږي لکه دا دغه باز ټایم نه دی لکانو امتحان نه یاغي وي اخلیس استلو والا ډان
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن اداره پی ټی ای د مارچ 2015 په خپل یو راپور کې وایي چې په هیواد کې د موبایل کاروونکو شمیر 190 میلیونو ته رسیدلی دی او همدارنګ 130 میلیون خلک موبایل براډبینډ یا انټرنیټ کاروي د ګیلپ او ګیلانی پاکستان د کال 2023 سروې د مخې په پاکستان کې خلک اوس تر ټی وی او اخبار نه زیات پر سمارټ فون خبرونه او تفریحي مواد ګوري راپور خای چې د خلکو د میډیا کارولو طریقہ په چټک بدلیږي او ډیجیټل پلیټ فارمونه مخ په زیاتی دودي د مردان سیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته وایي چې هغوی کل هم اخبار نه دی اغسته ځکه چې هر ورځ یا سو زلا پر ورځ کې انټرنیټي مواد ګوري او د نوي او تازه خبرونو نه زر خبريږي
کبر که زه اخبار لمه په 30 روپے روزانه اخبار پسې به یو خوزه زما یا به یو کس ځان لنیسم جمال اخبار وروړي نو داغه نه دار خزه چې زه دا کم 30 روپے ډیلی په اخبار راځي د دې نه تقریبا 1000 روپے جوړیږي په دغه ځان ته پیکج کو ټوله میاشو انلاین خبرونه مو کتابونه مو اخبارونه مو هر څه ما ته زما په موبایل ملاويږي دا زمان ټول ملګری چې کم دي منګ زیات نه لکه ډیر کوئک سرویس ته پاره منګه یک خپل ایکس چیک کو کنه هر لس منټه په سوشل منټه په سړیوس غاریږي ایکس چیک نو بس دا اخبار دغه مونږ ته پاتل شو بل خدای رچی اخبار راځي بیا په پړې کیږي کاغذم ضائع کی گیا سے ویسا ہوگا تا تم دونا گن جوڑ سی تک جوڑ سی بیا باغ خرسے ہو بیا باغے لگم کیا گا کم اخبار سے تک شوی اور بولے خبردار ایک پرس کرے زو موبائل کھلو نا کما خوا کے مل گرے میلا کو پلانی جگہ چلو شو پلانی جگہ چلو شو مطلب تو خبریں مدار کوک خبریں کما کا
د پاکستان د شماریاتو اداره بیر اف سټټیسټیک وایي چې په کال 2001 کې په پاکستان کې روزانه 1 کروڑ ورځپاڼې چاپ کېدی چې په کال 2008 کې یاد شمیره 1.5 لک ته راټیټه شوې وه نړیواله اداره یو ایس نیوز ډیزرټ د کال 2015 په خپل یو سرنیز راپور کې وایي د نړۍ د ورځپاڼو صنعت په 2020 کال کې شوخه 8.94 میلیون ډالر او په 2023 کال کې هر ورځ شاوخوا 350 ملیون ورځپاڼې چاپ کېدې. خو د سوشل میډیا او د نیوز ایجنسیانو د بیلابیلو ایپونو له امله دا شمیره 40% کم شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ٹانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالات او خبروم. مشال ریډیو وروي.